افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبرې مجله کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر د آذربایجان پلازمینې باکو ته تللی دی. اروپایي پارلمان د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ د شراکت او پرمختګ د همکارۍ موافقه تصویب کړه. دا به هم واورئ چې د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي چې افغانستان په اوس وخت کې 1.6 میلیونه نفوس لري. خلوم ریخ پرونه دی افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس وای په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو شمیر باید صفر ته راټیټ سي. په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 16 کلنې ماشومې تښتونکي نیولې دي. د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ د مشارکت نوې موافقې تایید شوې دی او د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د بشري حقونو پر فعالې نسرین ستوده د زندان حکم غندلی دی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر باید صفر ته راټیټ سي. هغه نن په دې اړه د خبرو لپاره د دفاعي او امنیتي ادارې مشران وغوښتي وو. غنی نن په ارګ کې یوې غونډې ته وویل
که په دې به هم جدي بحثونه ولرو څنګه کولای شو په راتلونکي کې د دغسې ناوړه پېښو څخه مخنیوی وکړو او د ملکي تلفاتو کچه صفر ته ورسوو.
ولسمشر غنی ویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې حتی که یو ملکي وګړی هم له خطر سره مخامخ وي باید انتظار وکړي او عملیات نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د اندړو ولسوالۍ د لیوانو د کلي خلک ادعا کوي چې د یوې بي پیلوټ الوتکې په حمله کې پرون 12 ملکي وګړي وژل شوي دي. د دې کلي خلکو پرون مازدیګر د غزنی په ښار کې مظاهره کړې وه. د افغانستان حکومت په غزنی کې د دې پیښو په اړه خبرې نه دي کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د 16 کلنې ماشومې تښتونکي نیولې دي. دواړه وګړو د هغه ویډیو پر اساس چې د کورنیو چارو وزارت پر ټویټر خبره کړې په جرم اعتراف کړی دی. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پر ټویټر دا ویډیو خبره کړې ده او نیول شوي وګړي مني چې یوه کوچنۍ ماشومه یې د پیسو په خاطر تښتولې وه. هغوی ویلي چې د محسا په نوم یوه ماشومه یې په خیرخانه مینه کې د هغې د کور له مخې وړې وه او د هغې له کورنۍ یې د هغې د ازادۍ په بدل کې 1 لک ډالر غوښتي. پر ټولنیزو رسنیو ډیرو افغانانو د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې دغو کسانو ته دې تر سخته سزا ورکړي. د افغانستان ولسمشر نن وویل چې د دې پېښې عاملین به بی سزا پاتې نه سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن مازدیګر آذربایجان ته تللی. هغه به د باکو نړیوال فورم په غونډه کې ګډون کوي او د آذربایجان له ولسمشر سره به د ټکنالوژۍ او مخابراتو او په فرهنګي چارو کې د تفاهم یادښت لاسلیک کړي. د ارګ پر ټویټر باندې لیکل شوی چې د آذربایجان حکومت به د نظامي ګنجوي په نوم نړیوال ایوارډ د هغه د رهبرۍ د سیمه ییز ارتباط زیاتولو لپاره د هغه د هڅو په سیمه کې تجارت د پراختیا ورکولو لپاره ورکړي. اروپایي پارلمان نن له افغانستان سره د همکارۍ د دوام د قانوني طرحې ملاتړ وکړ او تصویب ته یو ګام ورنږدې کړه. په اروپایي پارلمان کې نن 514 وکیلانو له افغانستان سره د شراکت او پرمختګ موافقې ته مثبتې رایې ورکړې او یوازې 15 مخالفې رایې ورکړې شوې. دا د اروپایي اتحادیې او افغانستان د اړیکو لومړی قرارداد دی. دا قرارداد به د افغانستان د حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ د بشري حقونو، سیاسي پرمختګونو، د قانون، د حاکمیت، روغتیا او معارف په برخه کې ډیالوګ او د همکارۍ زمینه پراخه کړي. د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د بشري حقونو پر فعالې نسرین ستوده د زندان نوی حکم په شدت غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند رابرت پلادینو په دې اړه پرون ویلي دا وایي موږ د نسرین محاکمه په شدت غندو. موږ په خپلو ټولو شریکانو او متحدانو غږ کوو چې دوی دې په دغه مسله باندې غلي نه پاتې کیږي، اواز دې پورته کړي او د بشري حقونو د دې زړوري مدافع د خوشي کولو لپاره دې غږ وکړي. په ایران کې د نسرین ستوده په نوم د بشري حقونو د فعاله د امن نظم د خرابولو، د سیستم پر ضد فعالیت، پروپاګند او داسې نورو تورونو له امله په 8 کاله بند او 140 دورو محکومه شوې ده. د نایجیریا په پلازمینه لاګوس کې د یوه ابتدایي ښوونځي ودانۍ نړېدلې او ویر ده چې ډېر ماشومان زده کوونکي به تر خاورې لاندې شوي وي. ښوونځی په داسې وخت کې نړېدلی چې صنفونو کې زده کوونکي ناست وو او زده کړه یې کوله. د تلفاتو په اړه هېڅ نه دي ویل شوي. ویل کېږي چې د ژغورنې عملیات پیل شوي دي. په 2016 کال کې هم په نایجیریا کې د یوې کلیسا بازوان راولوېدل چې 100 تنه پکې مړه شول. او د امریکا کانګرس یو پریکړه وکړه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یې تر سخت انتقاد لاندې کړی او ادعا پکې سوې چې کرملین د خپلو سیاسي مخالفانو د مشر بوریس نیمتسوف په قتل کې لاس درلود. په دې پریکړه لیک کې هم همداراز ویل سوي چې کرملین سیستماتیک ډول پر سیاسي مخالفانو حملې کوي. دا پریکړه لیک پرون د کانګرس په استازو مجلس کې په 416 موافق او یوازې یوه مخالفه رایه تصویب شو.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې به واوري چې اروپایي پارلمان د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ شراکت او همکاري یوه موافقه تصویب کړه. افغان ولسمشر وایي د امنیتي ادارو چارواکي اوربللي او ورسره پر دې خبرې کوي چې باید په جګړو کې ملکي تلفات صفر ته ورسیږي.
په دې به هم جدي بحثونه ولرو څنګه کولای شو په راتلونکي کې د دغسې ناوړه پېښو څخه مخنیوی وکړو او د ملکي تلفاتو کچه صفر ته ورسوو.
د افغانستان د سولې اړې شورا وایي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې توافق نه بلکې بین الافغاني رسمي او مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره تفاهم شوی دی.
هغوی تفاهم کوي توافق لپاره. توافق په دې معنی چې رسمي او مستقیم مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ باید تشکیل شي، تدویر شي او موږ میزبان اوسو، هغه کې توافقات کوي.
د حکومت اجرایی رئیس بیا وایي که طالبانو هوکړه کړې وي چې نور د تروریزم ملاتړ نه کوي، دا ښه خبر دی. دا به هم واوري چې افغانستان په اوس وخت کې 1.6 میلیونه نفوس لري. دغه نوي ارقام د احصایې ملي ادارې نن خپاره کړه. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 ته په صفه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. اروپایي پارلمان نن هغه سند تصویب کړ چې له مخې یې د اروپایي اتحادیې او افغانستان ترمنځ همکاري او مشارکت په یوه قانوني چوکاټ کې تنظیمیږي. د دغه موافقې له مخې له افغانستان سره د پرمختګ د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د ترهګرۍ د مالي سرچینو تورو پیسو د سپینولو او دغه راز منظمو جرمونو ځینو نورو برخو کې ګډ اقدامات دواړه لوري په ګډه کوي. البته دغه موضوع د چیز مهمکار اسمت څاروان تعقیب کړي. همدا شی بر سره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، دغه موافقه جزئیات کوریدونکو ته وایي.
بله، ډیره مننه. اروپایي پارلمان نن چهارشنبه د دې اتحادیه او افغانستان ترمنځ د همکارۍ یو قانوني چوکاټ تصویب کړ. د اروپایي پارلمان ټول ټال 514 غړیو د مشارکت او پرمختګ په اړه د اروپایي اتحادیه او افغانستان د همکارۍ موافقه تصویب کړه. دې موافقې ته یوازې 15 غړیو منفي رایه ورکړه. د مشارکت او پرمختګ په اړه د اروپایي اتحادیه او افغانستان د همکارۍ موافقه چې د افغانستان او اروپایي اتحادیه ترمنځ لومړنۍ درج شوې یا سند ګرځول شوې ارتباط ګڼل کیږي، د دوړو خو ترمنځ د 2018 میلادي کال په فبروري کې لاسلیک شو. دا موافقه د بشپړ تصویب لپاره د اروپایي اتحادیه د یو شمیر هیوادونو د پارلمانونو تصویب ته هم اړتیا لري. د اروپایي پارلمان د څېړنیزو خدماتو د ادارې پر اساس د دې اتحادیه او افغانستان د مشارکت او پرمختګ په اړه د همکارۍ موافقه د بشپړې وبخشي د بشري حقوقو او همدارس د قانون د حاکمیت، روغتیا او تعلیم پشان په یو شمیر برخو کې د همکاري په ګډون د منظم ډیالوګ لار هواروي. د موافقه د یو شمیر اقداماتو غوښتنه کوي، لکه له فساد سره مبارزه، د پیسو سپینولو، د تروریزم د مالی ملاتړ، منظم جنایتونو او مخدره موادو مخنیوي. اروپایي پارلمان نن چهارشنبه یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک هم تصویب کړ چې د افغانستان د حکومت پر بی ثباتی او کمزورتیا اندیښنه شي.
بله اسم سروان لطاسو نمنا قدر منو اردن کوام اردل چه اروپایی پارلمان هغه سند تصویب کړ چې له مخې د اروپایي اتحادیه او افغانستان ترمنځ همکاري او مشارکت په یو قانوني چوکاټ کې تنظیم میږي. د یادونه وړ بولو چې اروپایي اتحادیه هم د افغانستان د اوسني نظام یو ستره مرستندوی ده او تر اوسه میلیارډونو ډالر د افغانستان له حکومت سره په بیلابیل برخو کې مرسته کړې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو اوري. افغان ولس مشر وایي د امنیتي ادارو چارواکي وربللي او ورسره پر دې خبرې کوي چې باید په جګړو کې ملکي تلفات صفر ته ورسیږي. اشرف غني دغه څرګندونې نن په ار کې د حزب وحدت اسلامي د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 43 تلین په مناسبت غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې دغه راز یو شمیر نور موضوعات هم مطرح شو. د حکومت اجرایي رئیس هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و له طالبانو سره د سولې د وروستیو خبرو په باب نظر څرګند کړ. وی ویل چې که طالبانو په رښتیا هم دا ژمنه کړې وي چې نور د تروریزم ملاتړ نه کوي نو دا ښه خبر دی. د حکومت اجرایي رئیس وروستۍ څرګندونې به وروسته واورئ. خو اوس د ملکي تلفاتو موضوع ته ځو چې اشرف غني غواړي چې دغه ملکي تلفات صفر ته ورسیږي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې بیا هم جګړو زور اخیستی او د افغانستان له یو شمېر سیمو څخه په دې وروستیو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبرونه ډېر ورکول کېږي. تفصیل د ناجیه صفی په راپور کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې امنیتي چارواکي د وضاحت لپاره غوښتي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د هوایي حملو له امله لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسمشر غنی د چهارشنبې په ورځ په ارګ کې د عبدالعلي مزاري د 43 تلین په مراسمو کې وویل چې ملکي تلفات ورته د زغملو نه دي.
په هیڅ صورت په جګړه کې ملکي تلفات د منلو او زغملو وال نده. په تیرو څو ورځو کې چې د ملکي تلفاتو په اړه کوم راپورونه را رسېدلي هغه ټول جدي نیول شوي او نن د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول مسؤولین را غوښتي چې نه یوازې د ملکي تلفاتو په اړه خوانیو راپورونو د څېړلو او اقداماتو په اړه وضاحت ورکړي، بلکې په دې به هم جدي بحثونه ولرو څنګه کولای شو په راتلونکي کې د دغسې ناوړه پېښو څخه مخنیوی وکړو او د ملکي تلفاتو کچه صفر ته ورسو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې د ملکي تلفاتو خبره کوي چې په تیرو 12 ورځو کې له میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو څخه د ملکي تلفاتو رپورټونه خپاره شوې دي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد ترسل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو 12 ورځو کې په جګړو کې 2 ملکي افغانان وژل شوي او 100 نور ټپیان شوي دي. ښاغلی ترسل وویل چې د یادو ولسی وګړو له ډلې 100 د حکومتي او نړیوالو ځواکونو او 20 نورې د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو لخوا ملکي وګړو ته تر ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل د دوی د موندنو په اساس دغو هوایي حملو کې تر ډیره تلفات ښځو او ماشومانو ته اوښتې دي. نوموړي پر افغان حکومت غږ وکړ سو هغه کسان مجازات کړي چې هوایي حملو کې ملکیانو ته تلفات اړولي.
موږ امیدوار یو چې د افغانستان حکومت هغه کسان چې دا سرغړونه ترسره کوي او دا عملیات داسې پلانوي چې په دې کې عام خلک، ماشومان او ښځو کسان پکې وژل کېږي، دوی سره قانوني چلند وکړي او د دوی نه باز خاص وکړي او هغه قطعات چې داسې عملیات ترسره کوي د دوی نه جدي وغواړي چې ولې دا قطعات ترسره شي او نور دا قطعات داسې عملیات پلان ونه کړي چې په ترڅ کې زموږ عام خلک قرباني شي.
خو د افغانستان دفاع وزارت ویان قیس منګل ویل د دوی قطعات هڅه کوي چې له ملکي تلفاتو مخنیوي وکړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر په بې ساري ډول لوړ شوی. دغه سازمان ویلي په 2018 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکي وګړي چې په هغه کې 928 ماشومان هم و وژل شوي دي. همدارنګه ولسمشر غني ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواک کونو ته امر کړی چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف هر څومره مهم هدف ته انتظار وباسي او یا هم ورڅخه تیر شي. هغه ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د جګړې نړیوالو قوانینو ته ژمن دي او هڅه کوي چې دښمن ته په جګړه او د برید په صورت کې متوازن او مسؤلانه ځواب ورکړي.
و موږ دلته افغان ولسمشر وایي د ټولو امنیتي ادارو چارواکي اور بللي او ورسره په دې خبرې کوي چې باید په جګړو کې ملکي تلفات صفر ته ورسیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د جګړو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي دي. دغه راز د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدمیچ یامامتو هم د تېرې دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث ځانګړی شوی و په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د ملکي تلفاتو ډیره برخه هم ښځې او ماشومان دي. بیا هم له دې موضوع لري نزو په کابل کې د یوې شپږکلنې ماشومې د وژل کېدو په وړاندې د افغانستان حکومت او خلکو شدید عکس العملونه ښودلي او ویلي دي چې حکومت باید د دغې پېښې عاملونو ته سزا ورکړي. دا موضوع اسمه سروان تعقیب کړی په سټډیو کې رسېدی. سروان صاحب عکس العملونه څه دي؟
مننه. ګڼ شمېر افغانانو هغو دوو تنو ته د سختې سزا غوښتنه کړې چې د یوې ماشومې په تښتولو او وژلو تورن شوي دي. د کابل پولیسو قمندان جنرال سید محمد روشندل نن چهارشنبه خبریالانو ته وویل چې نیول شویو سړو په خپل جرم اعتراف کړی دی. نیول شوي کسان خبریالانو ته هم ورښکاره کړل شول. روشندل وایي تښتونکو د نجلۍ له پلار څخه د $300,000 غوښتنه کړې وه. د کابل امنیه قمندان ژمنه وکړه چې له قانون سره سم به له مجرمانو سره چلند وشي. پر دې قضیې افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې سخت غبرګون ښودلی دی. ګڼو خلکو د دې شپږکلنې ماشومې چې مهسا نومېږي عکسونه خپاره کړي دي. مهسا د دوشنبې په ورځ برمته شوه. په ټولنیزو رسنیو کې افغانانو د دې نجلۍ قاتلانو ته د سختې سزا غوښتنه کړې او ویلي دي چې که دا کسان په سزا ورسول شي نور جنایتکاران به هم له جنایته راوګرځول شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم پر دې پېښه عکس العمل ښودلی دی. ارګ په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ولسمشر غني د یرغملګرو له لوري د ماشومې مهسا د تښتول کېدو او وژلو له پېښې له خبرېدو وروسته سخت خواشینی شوی دی. ولسمشر ویلي چې دا ډول جنایتکار عملونه د منلو نه دي او اړوندو ارګانونو ته امر کړی چې دا قضیه په جدي ډول تعقیب او عاملانو ته د هیواد له نافذه قوانینو سره سمه سزا ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د ترسره شوو خبرو په باب د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس او د غراز د یو شمېر نورو چارواکو څرګندونې واورئ. د حکومت اجرایه رئیس وایي که طالبانو په رښتیا هوکړه کړې وي چې نور د تروریزم ملاتړ نه کوي نو دا ښه خبر دی. عبدالله دغه څرګندونې نن په ار کې په هغې غونډه کې وکړې چې د حزب وحدت اسلامي د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 24 تلین په مناسبت جوړه شوې وه. په دې غونډه کې دغه راز د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم وغږېد. ویل سوله باید په افغانستان کې د دولت جوړونې په وړاندې خنډ نه شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپورټ کې اورئ.
وروسته له هغې چې ګویا طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو هوکړه کړې، اجرایه ریاست ظاهرا دغه هوکړې ته خوشبین ښکاري. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د چهارشنبې په ورځ د حزب وحدت د وژل شوي مشر عبدالعلي مزاري په 24 تلین غونډه کې خبرې کولې. وویل چې که دا هوکړه ریښتینې وي نو د افغانستان یو څه ستونزې حلولی شي. دوی نن داسې بحثونه او خبرونه اوریدل کېدل چې طالبانو هوکړه کړې چې نور له تروریستي ډلو ملاتړ نه کوي او خپلې اړیکې ورسره پرې کوي او له دغو ډلو سره مقابله کوي. که دا نشر شوي خبرونه رښتیا وي او موږ هیله لرو چې رښتیا وي نو په دې سره د افغانستان د یوې برخې ستونزه حل کیږي او دا یو ښه خبر او ښه قدم دی. د راپورونو په اساس په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي 14 ورځنۍ خبرې اترې د سه‌شنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې اړه په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې سوله په څلورو برخو کې هوکړې ته اړتیا لري. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ او جامع اوربند. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړنیو دوو مواردو یعنې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر ډاډ او افغانستان د ځواکونو د وتلو په اړه توافق ته رسیدلې دي. طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړی چې د مذاکراتو په دې بهیر کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو په ضرر د افغان خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وشول. په همدې حال کې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش چې د عبدالعلي مزاري په څلورویشتم تلین غونډه کې خبرې کولې وویل سوله باید په افغانستان کې د دولت جوړونې په وړاندې خنډ ونه ګرځي. دوی سوله باید انحصار نشي او د برترۍ هڅه پکې ونه شي او نه باید خلک فکر وکړي چې د سولې له لارې د نورو په سرنوشت حاکم شي. موږ په دغسې فکرونو هیڅ کله یوې تلپاتې سولې ته نشو رسیدای. دولت جوړونه باید دوام ولري او سولې د خنډ لامل نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې او د سولې د مرکچي پلاوي غړي شاګل رضایی په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په سوله کې باید له دقت او فکر کار واخیستل شي تر څو تیرې اتلس کلنې لاسته راوړنې تر سیوري لاندې رانولي.
غرض افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده او طالبانو ترمنځ توافق نه بلکې د بین الافغاني رسمي او مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره تفاهم شوی دی. د دې شورا ویان احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغان سولې اصلي توافق به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې کیږي. رحمت الله افغان نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا او طالبانو ترمنځ په پنځم پړاو خبرو کې له پرمختګونو د هرکلی ترڅنګ وایي چې په دغه پړاو کې یوازې د بین الافغاني خبرو د پیل په خاطر تفاهم سوی. د دغه شورا بیان احسان طاهری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغان سوله به وروستی توافق د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي،
اما مهم دا ده چې هغوی تفاهم کوي. توافق لپاره توافق په دې معنا چې رسمان یو معاهده باید یو مذاکره رسمی او مستقیم مذاکرات چې حکومت او طالبان ترمنځ باید تشکیل شي، تدویر شي او موږ میزبان اوسو، هغه کې توافقات کیږي. اوسنی تفاهمات بلا د شک زمینه مساعده د افغانستان د دولت او د افغانستان د طالبان تحریک تقیم او رسمی مذاکرات.
دا په داس حل کې د چزلمی خلیل زاد په قطر کې له طالبانو سره تر شپږ ورځې یو خبر ورسته په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په دغه خبرو کې یو لړ پرمختګونه سوي دي. د خاغلی خلیل زاد په ټویټ کې راغلی سوله په څلورو برخو کې هوکړه ته اړتیا لري: د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ډاټ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ او جامع اوربان. د خاغلی خلیل زاد په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړنۍ دوه مواردو یعنی د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر ډاډ او له افغانستان د ځواکونو د وتلو مسوده چمتو شوې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي اعلامیه کې ویلي دي چې د مذاکراتو په دغه بهیر کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو په ضرر د افغان خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وسول. د طالبانو د اعلامیه په وینا بحث پر دې و چې ټول بهرني ځواکونه به له افغانستان څنګه او په څومره وخت کې وځي او د وتلو ترتیب به څنګه وي. په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ مرستیال بیان ویلي دي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو له تروریستانو سره د طالبانو اړیکو د قطع کولو خاکه چمتو سوي او له اصلي کېدو وروسته به په بین الافغاني خبرو په هر اړخیز اوربان خبرې کیږي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د قطر په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ چمتو سوې مسوده افغانانو ته ښه پیغام نه بولي. دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: هغه وایي د افغان حکومت او ولسته مې له دې زیاتې بې تمه ده چې په دې خبرو اترو کې به په اوږدمهاله اوربند او بین الافغاني خبرو کې پرمختګونه وسي، خو اوس دغو خبرو افغان ولسته ښه پیغام نه درلود. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف خانی وایي چې داسې دوامدار رسول غواړي چې مالکیت د افغانانو په لاس کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلی دي چې د افغان سولې پروسی په اړه د امریکا متحده ایالاتو له هڅو مننه کوي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې د دوامدار اوربان او افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته زمینه برابر شي.
خبری مجله اوري. افغان ولسمشر دی ول رتبه پلاوی په مشرۍ د باکو په نړیواله مجمع کې د ګډون په نیت آذربایجان ته لاړ. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د افغانستان د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې نن اندونیزیا ته روان شوی دی. خان محمد سینی تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي ولسمشر غنی به آذربایجان ته د خپل سفر پر مهال د باکو په نړیواله مجمع کې د خپلو سرګندونو ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د هغه هیواد له چارواکو سره هم خبرې وکړي. د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر به د آذربایجان مرکز باکو ته د خپل سفر پر مهال په بیلابیلو برخو کې له هغه هیواد سره یو لړ هوکړې هم لاسلیک کړي. د وویل ولسمشر به په دغه سفر کې د آذربایجان له جمهور رئیس الهام علیوف سره وویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ به په لا همکاریو او سیمه ییزو موضوعګانو نظرونه سره شریک کړي. همدارنګه به د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ په جوړولو هم هوکړې لاسلیک کړي. مرتضوی وایي ښاغلی غنی به په آذربایجان کې د نظامی گنجوی نړیواله جایزه هم ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د اندونیزیا مرکز جاکارتا ته ولاړ. د دغه وزارت ویاند صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ربانی به په دغه سفر کې د هغه هیواد له جمهور رئیس، بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره وویني. د احمدی په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د مستقیمو خبرو په هدف د اندونیزیا کوربتوب د دغې لیدنې اصلي موضوع وي.
دغه راز د افغانستان د احصایې او معلوماتي ملي ادارې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د نفوسو شمیره خپره کړه. دغه ادارې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې 110,600 نفوس لري. فیروزه عزیزی نور تفصیل بروي.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په لومړي ځل د دغه هیواد د نفوسو رسمي شمیر په ډاګه کړ. د دغه ادارې مرستیال حسیب الله محد د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې اوسمهال د دغه هیواد د نفوسو شمیر کره معلوم شوی او تر دې وړاندې خپرې شوې شمیرې ناسمې دي.
په ټوله کې د افغانستان نفوس تر دغه کاله چې موږ او تاسې وروستۍ ورځې تېروو، یعنې په 1400 کال کې 1.6 میلیونه دی، چې 15.4 میلیونه یې ښځې او 14.1 میلیون یې نارینه دي.
دغه ادارې دا هم وویل چې د افغانانو د کره شمېر معلومولو لپاره به له دې وروسته د هیواد وګړو ته د تابعیت کارتونو او د تذکرو ویش هم دوی پر مخ وړي، ځکه د نفوسو د ثبت اداره د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سره مدغم شوې ده. د دغه ادارې په خبره په 1903 لمریز کال کې هم د بون ناستې د پریکړې له مخې د افغان وګړو سرشمیرنه شوې وه، خو د امکاناتو د نه موجودیت له امله کرانه وه. تر دې وړاندې هم د افغانستان د نفوسو د شمیر په اړه د بیلابیلو ادارو له لورې سروې او شمیرې خپرې شوې وې، خو اوس د دغه هیواد د احصایې او معلوماتو ملي اداره دغه خپرې شوې شمیرې کرانه بولي او وایي چې دا مهال په نوي ریال ټایم سیستم سرشمیرنه کوي. که څه هم په دغه کلنۍ خپره شوې احصایه کې د کار او فقر د کچې په اړه څه نه دي راغلي، خو څو میاشتې وړاندې د افغانستان د اقتصاد وزارت ویلي و چې د دغه هیواد 45.1% خلک د فقر کرښې تر لاندې ژوند کوي او 22.2% په شرایطو برابر خلک وزګار دي. له دې سره د اقتصاد وزارت مرستیال محمد اسماعیل رحیمی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، خوښي وښوده چې د نفوسو د کره شمېرو په معلومېدو سره به د کاري زمینې د رامنځته کېدو تر څنګ د نړیوالو مرستو کچه هم څرګنده شي.
د دغو شمیرو او احصایو د پریکړو په اړه باید زیات دقت وکړو. په هر هیواد کې چې د خلکو شمیر زیات بې باوري وي او د لاسرسي وړ وي، د کار او تشبثاتو کچه یې هم لوړه وي، یعنې د پانګونې او د تشبثاتو د زیاتوالي او د کره شمیرو ترمنځ یو ډېر نږدې او مستقیمه اړیکه موجوده وي.
ایجاد تشبثات و ارقام دقیق و قابل دسترس بسیار زیاد مستقیم است.
له دې سره دغه ادارې په بیلابیلو برخو کې د ټول افغانستان په کچه د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه هم معلومات شریک کړل چې په ځینو برخو کې پرمختګونه، خو یو شمېر نورو برخو کې بیا لا هم ستونزې موجود دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
پوهیږئ چې دغه 110,600,000 وګړو څومره خوراکي مسؤلیت لري؟ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچي یاماموتو د تېرې دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل
Over the last year, severe droughts has worsened living conditions still further.
دی وایي چې تیر کال وچکالی هم بشری وضعیت لا خراب کړی. د افغانستان د نفوسو 13,500,000 وګړي به د ورځې د ژوندي پاتې کېدو لپاره یو وخت ډوډۍ هم نه لري. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپلې همکارې فرشته نګاه ته سپارم. فرشته جان ښه راغلاست.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین.